پیام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان طالبانو له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنجشنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له عملی افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نوري بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لورته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستاني الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حمله وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته لاره پرانیسته. خو لا هم اړیکې کړکېچن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له 650 تر 800 میگاواټه پورې ده او دوی د 350 او 400 میگاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څامد برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنۍ رسنیو ته خبرو کې له کابل شاریانو غوښتل چې صبر وکړي. خود شار اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو تجربه ورته ثابته کړې ده چې د ژمی لراتک سره پارچوي نور هم زیاتې شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ویل چې لوبغاړي به په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکي اونۍ درې اړخیز لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به د لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو بریډ شوی وو چې شپږ لوبغاړي په کې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګ بریز ورسته چې 12 سنه پکې وشتل شو او و به شنور ټپیان شو. د سریلانکا لشتر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپل ونیسي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري.
د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې له درې میاشتو وروسته بل پاکستان د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان د تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکیچن واړې په پاړه مو د تیر جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواری نظر اخیسته.
د پاکستان کوم کړنی چې یو کوم دریزونه چې دوی سرګندۍ دغه د ډیر د تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خوستي ځوانانو یو وړاندیز
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بي بي سي له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یوشمیر واردونکي د درملتونونو خوندان او د روغتیاي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بي بي لوړ شي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړي چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستانه به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاوندان، د درملو واردونکي او د روغتیاي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوي بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړیدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنځشنبه په ورځ د نوومبر په 13 ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات له افغانستان لپاره دوی سره زموږ مالی مسائل دي او یو ګډ محل لپاره قراردادونه کړی دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکي سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابره شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګهداري پرانیستل شي. بندر عباس شته او هوایي لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سره شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستانی دي.
د پاکستان د لارو په تړه کې دوه سره د درملو په بایو کې ډېر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې سل قلمه درمل د هند وي، 14000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بیلابیلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسولین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نشي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسول شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
کدا با کیفیت وی که بی کیفیت وی مونږ دې ته اړتیا درلودله. دغه وس د کوم ورځ نه چې د تورخم لار بندر بند شوی دی، دواګان شارټ شوی دی. هندي دوا د چرازی په کنټینرونو کې واغه د افغانستان اړتیاوي نشي پوره کوله.
د طالبان حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستيال د لارښوونې لمخې لا اقرب له 28 څخه تر 3 میاشتو پورې د پاکستانی درملو له واردولو مسول اخیستل کیږي، خو لا غي ورسته بد دغه درملو واردات بند شي. په غیلام یکی چې د پنځشنبه په ورځ د نوومبر په 13 د وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی، ټول هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په 3 میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیل لارې استفاده کړي. د لامی پر بنسټ د پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوی او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوي برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر د نوومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې دې کار افغان او پاکستاني سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنه کړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډېدلې وي. د یادونې ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په شپږمه د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ ډیورنډ په کرخه تر نه هتو وروسته د پاکستان له خوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکا راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کړې یو افاده د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی خو د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم ګټه ده، د پاکستان هم ګټه ده. لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او د پریکړه تقریبا ټول چې حالت د خصوصي سکتور استازي موجود وو هغه هم لبیک ویل دي او دا پریکړه ته یې کړی. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجښونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د فار نه وي بدلی لري په داسې مخ راکټ ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خبرو چې موږ مشکلات وروزه او مشکلو مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د فار هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونې مرستیال محمد جونوس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو غشتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په انتونونه لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسولین وایي چې د ځوانانو د غشتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپل ټولنې په چارو کې د فعال غډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې په هانتونی زده کړې کړي د ماسترۍ او ترغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمينه برابر کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځای ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکاري د پیاوړتیا لپاره دی بیا بیا ناسته را وبدل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال رادیو ته وویل
خبره ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ ایله بداوي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو پور کولو کې باید په واسطر غوښتلای شي.
خصوصي ځوانان وایي کچېری د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل
پوهم کې کایو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک تای موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامه پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سمبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي
په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپل کورنۍ ته حلال نفقه د شخصي کاروبار لپاره برابر.
په ورته مهال ځای چارواکو یو شمېر ځایي فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرې دودي دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست وادي مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي فاک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړل چې یو به برېښنا ورته برابره کړه او بلې خانه هغه د وزارت له خانه د سړک جوړونې او د یالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو په له تاسو غوښتنه دا ده چې د دغه ولسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او جزیرۃ العرب او اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه گذاری وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوست وقت که افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول د کاري فرصتونو ایجاد د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بي بي سي د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بخښنه وغوښته چې په وی خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه خبرې کړې. بي بي سي په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ترامپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خبروي. د ولسمشر ترامپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی وو چې بي بي سي د بخښنه وغواړي او یو میلیارډ ډالر تاوان دی ورکړي. د ترامپ وکیلانو بي بي سي ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بي بي سي عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دبرا ترانس استعفا وکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ترامپ د وکیلانو لیکته چې د یکشن بی پورزه تر لاسه کړی دی رسمي جواب استولې دی. بل لورته د بی بی سی د مشر سمیت شاپ وینا راغلی دی چې نو موري د پنځنبه پور سپین مړی ته بیل لیک استولې چې په هغه کې د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له عمله بخښنه غوښته ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې و. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ترامپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ترامپ د وینا د ایډیټ لامل پښیمانه دي خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړي وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته ویلی وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ترامپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ترامپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکاری ده چې ترامپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداري ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وبښتم تعدیل لمخې چې د پارلمان دوه پر درې می برخې اکثریت تصویب کړ د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واکسیتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کړي. د سینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحيت کمزوري کوي. د تغیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیسو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولای. د تعدیل لمخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمی تعقیب څخه خوندې شوه دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیه لري ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقه سمدستی ورسته دا قانون توشیح کړ.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړی چې په پاکستان کې د روسیو ځانمرګو پریزونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نقشه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن واړیکو پاړه د ړنګ شوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو لویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او لمړی پښتنه ترې کړي چې پاکستان کې روسي بریدونه ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزې او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو وګت تاریخ لري. څنګه د اوسنی حالات یو جوړه کثره د تخصصي لحاظ ول رونو دی پایله ترسیب چې د پاکستان کم کړنی چې یو کم دریزونه چې دوی سرګندۍ دغه ډیر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغه ټولو تورستي تحرکات او اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې د دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا وړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې په افغانستان کې پناه کوي؟ دویم تکای دغه د کم سرګندونه چې دوی د افغانانو د خلکیا په اکل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوی دي او د دوی د فوزی مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصوانه کړنو لپاره دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې اکل باندې دا غوښتل چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لګاغه فیسبوک چلاون کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکی او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کښاله نه حل کیږي. دوی ولی په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روخانه تعریف نه وړاندې کوي. دوی هر کړه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده د دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي ورسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تورستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریز درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمون په حال باندې څوک بایس شوی چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپل طالبان دې بایس شوی. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې ویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول سرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوړه کړی دی. فکر نه کوي چې دوی دغه سرګندونې دغه داوت نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته شک ده یو بربل واقعیت ده. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت ده چې دې په وړاندې باندې سره دي چې هغه رسمي مسؤلین دي. دا چې هغه حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا هغه ستونزه ده. ولی یو هیواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعا ویره مطرح کوي باید د دوی کوم حرکت چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اخنه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلایل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ درېم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ زیدونه قضیه څرګندونه وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو ک منځګړی ترې وواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځین نور دغه پیښه رامنځته شولې د خبرو موضوع بیا تر سوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېش په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړو لوري به بیا هم د دې چمتو شي چې خبري مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې د ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه او د هر کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرتی. نو په دې بنسټ باندې هغه وادونه چې هم په دې کې ښکیل دي درنه شو کولای په دې پاکستان داسې دریزونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملی بڼه نشي درلودلی، او د هغې ترڅنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بیلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي. خپله پاکستاني طالبان دا اوس دستي د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي او په دې لوبه کې بیا هم شرارت لري.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لاندې درې پړاو خبرو ورسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبوله یا همدارنګه ترکیه، دوی ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې.
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غونډې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي او د هغې د دفتر د سیوري لاندې او د قطر او د ترکیې او د ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه خچته پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پوهه چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچي او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي او د خپل نورو مغرضانه کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورسته پښتنه د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخې د ترکیه یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نورو موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت ده او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل سره رسیدلی ده. همدغه ده چې تاسو شاید یاست چې په وروستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پښتنې لاندې وړده او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوی دی. ولی د پاوز مشر ته من ډالر فوره کوو په دې چې پاکستان هم یو گاونډه ده او ولس یو مسلمان ولس ده. د افغانانو سره تل ولس خواخوږي خودلې ده چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژۍ او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری سرګندونه مو اوریده. د امریکا نوریاس نوری له سره کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شئ، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وسل شئ چې د ازادي راډیو لالاري خبري شي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه په لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملما.
سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادي ملما په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خواله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بیلابیلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلېږي.
زما نوم وحید الله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړی زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي.
ډیر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډیره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوي، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې د راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه درېو کلونو کې ژوند څنګه وو، مکتب ته تګ راتګ څنګه وو، په څه حالت کې ښوونځي ته تللی؟ تکرار
صاحب محترم، لومړی ته په سمو راته کولې، هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب وولو، نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورولو، حالت هم د زده کړې لپاره امکانات نه لرلو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې. للمرت ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات شنه ول، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دا زده کړې ترسره کولې، او بیا مو هلته زده کړې په دا رقم شکل شوې چې مکتبونه د معرفت سیستم توجه نه وسوي. په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو، هلته امکانات نه درلودلو.
امکانات چې کله وایي یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ، میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې به داسې کسانو چې په سیم کې به 15 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتې شول. بیا دغه نور ملګرو، دغه نور کومن چمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګ په څنګ ناستو، د بل په کتاب کې به زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشیر دغه لا موجود ولو، تباشیران ولو، خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا ولو. په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ ول، او د هغوی له مخه به زده کړې ترسره کړې.
دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایي؟ شپږ کاله. د شپږ وړ کلونم په انګړ کې درس وایي، یعنی ټولګی مونږ درلوده.
ټورګای نه ولو فقط پاغ کلا زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیمپل نو هغه نور د پاغ سیمپل سی ول هغه باندې په سرای کې د سرای په منځ کې نه ټول نه دې شپږ کلو په ورځو کې موږ هیڅ د دې د غنډې د لولې سی او منظم سیستم سی او سیو سیمپل په حال سی په دا غته شپږ کلو کې پر سیمو ځکه وکړې هغه مو د باندې د کړیا د چا په استلا بعد المر او
بیا له دې ځایه چې لیسې ته ولاړی په لیسا کې د ټولګي څښتن شوی کنه
هلته طبیعي د پاتراپو کې په دلري پروتو سیمو کې نسبت ښارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډېر تفاوت موجود و ولې موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې هلته د عمر توجه سي معرف پختای چې کاش په اوله هغه یوازې په مرکز کې د خپل تمرکز ورو مشتکل د لیسې ترالو د شاجی په بازار کې موقعیت لري د بابا اوتک دوم نمبر 2 لیسې وی چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسا بل بابا اوتک نمبر 2 ز په بابا اوتک نمبر 1 لیسا کې هم حال ته بیا نسبتا سیستم جوړولو ولې هغه لیسا له په خوا وختونه سفر جوړ و چوکاټ برابر ولو تعمیرات سمولو منظم سیمپونه و انګړي جوړولو د بو سیستم هم پالو په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي شوم کې ول درسي بهر ډیر برابر ولو حالت د سیل درکټ په اصطلاح چې په کلی په شوونځي کې کم ولو مثلا په سیم کې بلد کاته و ما کلی چې موږ د لیسې برخه ترالو دلته د سیم شرکت هم شوولو هغه د دکلو مسیر هم ډیر برابر وو یعنی په دې برخه کې ډیر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره ترتیب
وو. ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لمړني خوندې کې کورسته په لیسه کې کله ما شومتوبه
کله چې موږ لیسې ته راغلو د لیسې په برخه کې مو زده کړې جریان پیدا کړې په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شوه چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله امروزه هلته به مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شعرونه اورېدل شعرونه به مې لوستل دغه راز دغه شعرونه به ما په تلیفون کې ثبتول نو دغه به مې له ځان سره چې کور ته به ولاړم هلته به مې لوستل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډېر خوند یې راکوه له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله بیا مې غوښتل چې په ژوند وو په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو لولي زده کړې کوو تر څو په دې برخه کې ښه کار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او ذوق ورسره اضافه کړو.
مننه یاد صاحب، وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو، خو اوس راته ووایاست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم وو؟
بله، هو تکل صاحب لمونی شعرونه کومه طبیعي ده سي څنګه چاو بلریا غاز موږ دې برخه سره د لوالتیا لمړي وختونه ول غزيني لیکني په دې برخه کې مو لیکني کړي وي هغه مر سره سپتي را سره سره نو هم دې برخه لا جریان لري دوام
او دا لمړي لیکني مو شعرونه وو ک نصرونه
یا لمړي لیکني مو سوي هغه نصرونه وو د نسونو برخه ولا هغه لیکنې دوری ما کړی وی د ژوند لپاره دی ځوانانو لپاره دی
ډیرخه. نو یا څه اوس یو شعر خو دی یاد اوسنیو نویو شعرونو نه او یا له موږ لمړنیو حڅونه یو شعر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ.
په دوالو سترګو یو شعر ده شکولی تکوي بدرنګ په ځړې صفه دی شکولې هم اخر په کلی کې بدنام سي ما دیګر دی واده پرس و ترا نغلي ما دیګر دی واده پرس و ترا نغلي سوچ ځان نه رسوي بیا به ماشام سي د نفرت خبرې ټولې ورکی غواړم د نفرت خبرې ټولې ورکی غواړم خدای دی وکړي چې د مینې داستان عام سي اسپلنی د نظرمات لپاره شدي فلنی د نظرمات لپاره شدی حسی نچ شکولی ټول دین زکام سی یاد د منی په ملي صورت کې یاد کړي یاد د منی په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټول انجام سی تکل صاحب دغه یو ورکه غزل و
ډېر زیات مننه. مضمون د شعرونو عموما ستاسو کوم مطالب دی؟ یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شعرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپل شاعرۍ کې؟
تکل صاحب زما په شعرونو کې که څه هم ما د شعرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی، خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دې په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دې د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځای کړي دي زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ نړۍ نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، یو مقالې دي مثلا، دغه لیکنې کې مهم د ټولنې د خلکو د پاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلک خیر او ښېګڼې ته ستنوي، د ټولنې خلک وو موجوده مشکلات، ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې، محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي. تکل
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړې او ادبیات مو څنګه، ادبیات پوانځي مو څنګه خوښ کړ؟
پوانتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستون سم په دې برخه کې کار وکړم. د زو پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا مې کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې، لا هغه وروسته مې بیا په 1400 کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیل. نو دغه د مکتب د دورې، د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو لیدل په تفصیلي شعرونه چې په مطبوعاتو کې مکتب او پورته کېدل، د دغه تاریخ په سر زموږ مینه ورسره پیدا شوله، نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی په ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، فیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه دی درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغه شاعرۍ مې تعقیبوله، لوستلې مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه کدی وغو بلار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کیوی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وې چې ډیر شاعران ورته غلمات قانونمان دی ذهن نه راځي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دغه شعرونو یو ډول زديته وخت ولم کله چې ما د دې شعر ولستې، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپرول، هغه مفکره خپرول، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم، نو د دغه د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړې دي د دې په دې برخه کې د دې ما سره د شعرونو
یا څه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کې دی او کې یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته
د الهام په مثلا کې ز ریار کې وړي کولم ماته ډیر انګیزه را کوله نن دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم شیر دم بلکې د دې پر ځای چې ماته د دوی شعر و دي عمومی مجموعه دا وسی په ما کې د الهام ریشه وغځولې الهام ما ته دی چې شعرونه څه ډیر راځي ډیر مرسته کوي په دې
ډیر ښه او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همدارس د نصر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ او له هغونه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي
رفاق صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا وستري خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدار او د دینو حنان برکزای ځینې نور دغه شاعران موجود و چې دا وایي شعرونه ما مثلا کول خو تر ډېره حده پورې د معاصرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخو هم د نظم او د نثر په برخه کې د دې د زلیر متاثره کیږم او ډېرې لولم
د کلاسیکو شاعرانو دا اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي د ونونو مو لوستي دي او کده سی و چې دا استادانو د پوهنتون پښتو څنګه د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و
تکات صاحب محترم ده یو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دني د غلي کولان او شاعران چې په دې ټولتون په نصاب کې مثلا په چینه مزامینه کې داخل زموږ ماشه او بیا په دې برخه کې موږ د استادان په پاتې کې ما تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کوي په دغه باره کې معلومات راوړي په دغه باره کې سیمینارونه دایر کوي یو هغه مسله او بل لاغه ما بعد هم مجددي شي د سره د مطالعه یو کوه علاقه درلوده کتابونه او د مثلا دیوانونو مطالعه کول او دا شام وړ موجود دي موږ هغه مخته وړو
یا څه بیا به وړاندې د پښتنې ته هم ځواب وایي چې آثار مو چاپ کړی دي کومه دي چاپ کړی خو اوس یو بل شعر کراته وایست چې اوریدونکو ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري
سید تکل صاحب یو غزل د وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی دا د منی په داستان کې چې غمل وای را سره به وی شپېل کې پلاسو کې را سره به وی شپېل کې پلاسو کې کمیلار د جانان د کلی مل وای تنها نه سم تنها نه سم تلای پلار ډیر ویریژم تنها نه سم تلای پلار ډیر ویریژم چې جانان می هم د شیار خور بغل وای زبل ها تکالیف نه سم نور غملای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زړه می خوش دی چې راولې دي درمل وای یاد د غرو په سر روان دی باران اوري یاد د غرو په سر روان دی باران اوري کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای
ډیر لا ډیر خو ماته د سیخکاری چې ستاسو ډیر شیرونه د غزلونو په فورم کې دي هم ده ساده
بلې و تکار صاحب د غزلې په برخه کې تلورزو په برخه کې موږ دغه د شیر شیرونه
طبعا ازمایل ده لا غسر څنګه یاست ل نظمونو سره او ل آزاد شاعری سره
نظمونه می تر اوسه نه دي لیکلي خوان را کوي ولا می د نورو شاعرانو ما خپل تر اوسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خمونې دي مګر د ادبیاتو د یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډیره حده پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم دی چې باید هغه د پښتو ادب ته څوک په دې برخه کې د خدماتو پلټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کې نه شي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکړي، پیاوړتیا ورکړي. شده دا برخه آزاد شایم شده، ولی هغه تر دې راهره دی مویل له ارخه دی پاغه کې دی ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر دا شده باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعرانو کار وکړي.
دغه او شیرونه مودا شیرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلې دي د تاسو خبره کړې دي چاپ کړې مو دي؟
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ شوې نه دي، خو دا شیرونه موږ په غوډاینو کې چې مثلا حالته ادیبان او شاعران او لیکوالان سره یو ځای کیږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، او دا شان په مطبوعاتو باندې هم خبر شوی دی، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شنونه خبر شوی دی، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي دي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې ان شاء الله تعالی موږ په دې باندې وتوانېږو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو، بیا به وروسته د چاپ لپاره هڅه کوو تصمیم باندې.
دغه تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، لکوم بهیرونو سره تاسو په تماس کې ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د استادو د خپلې سیمې یادونه هم کوي. تاسو نور ولایتونو ته ځي او په خپل ولایت کې ادبي بهیر لري؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، او زه خپل حالت تر اوسه نه مرغلي د پکندار کې چې موږ د تحصیلي دورې په جریان کې د لې پکندار شهر کې ديني ادبی بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبی بهیر لډیر وخت په کندهار شهر کې فعالیت لري، هلته د ځوانانو د راځي کېدو، د شاعرانو د سنتي د خوردوولو لپاره یو مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنځ شنبې په ورځ چې کلالتن ادبي مجلس جوړیږي، مشاعره جوړیږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی، چې په دغه کې موږ دغه شعرونه ځوانانو ورسولي دي.
هغه هم دبل هم په کندهار کې دی؟
بله، و نو ښکار شال بهیر د غراز لوی کندهار دی، بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې ترڅنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې وو، شو هغه په اصطلاح باندې د ماسلي ژوند یو لیلیه کا وته وایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو، د مشاعري لرو، په دغه برخه کې مهم د شعرونو تنور ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. هي چاره
د آزادی میلمه.